در استدیو با خود داریم. خوش آمدین سارون سیب.
من نه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د پاکستان صدر اعظم ته په بلنې د دولت په دولت ته خبرو لاله لري له پاکستان سره د روغې هڅه کوي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرامونه هم لرو. خو لومړی خبرونه امریکا له پاکستانه یو ځل بیا وغوښتل چې د طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. په غزنی کې وطن یرغمل شوي کسان خوشی شول. په روسیه کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي او د تهران پولیسو پخوانی مرستیال ولسمشر نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د پاکستان صدر اعظم ته وویل اسلام آباد باید له امریکا سره همکاري وکړي او د طالبانو او نورو سختریزو د ځپلو لپاره اقدامات وکړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل مرستیال ولسمشر مایک پنس له خاقان عباسي سره په کتنه کې د ولسمشر ترامپ دا غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان حکومت باید په خپله خاوره کې د طالبانو حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو حضور پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پنس له قوله راغلي پاکستان له امریکا سره له نږدې کار کولی شي او باید وکړي. په خبر پاڼې کې نه دي ویل شوي چې دا خبرې په څه حالت کې او یا چیرې وشوې، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د پاکستان صدراعظم خاقان عباسي په شخصي سفر واشنگتن ته تللی او هلته د امریکا له مرستیال ولسمشر سره کتلی دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګوین ویلیامسن وای ځواکونه به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او له تروریستانو سره په مبارزه کې به د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې مرسته وکوي. ویلیامسن پرون په کابل کې له اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل. اجرایي ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو خواوو په سیمه کې د افغانستان پر اړیکو او سولې ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې وطنه د یرغمل نیونکو له منګولو ژغورلی دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د غزنی د قرهباغ اوسیدونکي دي او پرون تر غرمې وروسته خوشی شول.
د نړیوالې کلی څنګه تر رسیدم چې شاوخوا و میاشتې مخکې د قوانو لخوا د قرهباغ لپاره نارمه د انتخاب لاره له زده څخه قرنتن ول شي او دغه راز د شرابات د کلی دوه رسیدم چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د قوانو کسانو لخوا قرنتن شي او هغوی خو د خانه شوي بېرته آزاد شول او نن خپلې کورنۍ ته وخپارل شول.
نوری دا هم ویل چې دا کسان د قومي مشانو په منځګړتوب خوشی شوی دي. تیر ونې د قرهباغ ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو د کابل کندهار لار نږدې یوه ونې بند کړه. دوی اعتراض کوي چې ناپیژاندو وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په جامو کې د شیر آباد په کلي کې د یوې کورنۍ درې تنه ووژل، یوه مېرمنې ټپي کړه او دوه تنه یې هم ورسره یوړل. تر دې اعتراضونو وروسته حکومت د ستونزې د هواري لپاره سیمې ته یو پلاوی واستاوه. د نورستان د ولایتي شورا استازو په مرکز پارون کې د یو پوهنتون د جوړېدو غوښتنه وکړه او په ورته وخت کې له اجرایي رئیس سره د کتلو پر مهال د نورستان د بې ځایه شویو خلکو د ستونزې د هواري هیله وکړه. د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینیر سعدالله د ولایتي شورا له نورو غړیو سره پرون په کابل کې له عبدالله سره خبرې وکړې. د اجرایي ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نورستان استازو ټینګار وکړ چې د نورستان د هغو بې ځایه شویو غم دي وخوړل شي چې اوس په ننګرهار کې ژوند کوي. اجرایي رئیس له دوی سره ژمنه وکړه چې د پوهنتون د جوړېدو او د بې ځایه شویو د ستونزو په اړه به لازم هدایت وکړي. د لوګر چارواکي په برکی برکول سوالی کې د 15 طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي رادیو ته وویل
افغان او بهرني ځواکونه هم ورسره وو. د شمازار په سیمه کې عملیات کړي دي. دغه عملیات کې 15 وسوال مخالفي دي هغه لمنځه وړي دي.
سلیم صالح زیاته کړه چې په وژل شوو کې د یاغیانو یو سیمه ایز قومندان زبیح الله هم شامل دی چې په عثمان مشهور وو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. په تهران کې د لوی څارنوالي ویب پاڼه خبر ورکوي چې پولیسو په خوانی مرستیال ولسمشر او لوی درسیس اسفندیار رحیم مشایي ونیو. د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د نږدې ملاتړ د نیولو په برخه کې نور توضیحات نه دی ورکړی شوی. مشایي د احمدی نژاد د ولسمشر د دوهمې دورې په پیل کې په 2009 میلادي کال کې مرستیال ولسمشر و. د سوریه په شمال او جنوب کې پرون ورسته لدی په زرګونو ملکان لغپل سیمو وتل چې د سوریه حکومتي ځواکونو او د غراز د ترکیه پوځیانو عملیات وکړل. د ابراهیم پنوم د سوریه یو دولتي چارواکي ریوټرز آژانس ته وویل تر شل زره ډیر هیوادوال له غوټې څخه وتلي دي، لکه څرنګه چې تاسو ګورئ شاوخوا ډیر بیروبار دی. غوټه پلازمینې دمشق ته نږدې پرته ده. د دې سیمې د نیولو لپاره روسي پوځیان د سوریې د حکومتي پوځیانو ملاتړ کوي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې په وینا د غوټې په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 1400 ملکیان وژل شوي دي. او په روسیه کې نن د جمهوري ریاست انتخابات روان دي. ورلمخه ویل کیږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم ځل لپاره ولسمشر شي. په مسکو کې پولیسو اعلان کړی چې 10000 امنیتي سرتیري به د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو امنیت ساتي. خبرونه مولا اوسادي رادیو واپریدل. ساعت 8 بجې او 5 دقیقې شوې. افغان چارواکي وایي شرایط بدل شوی او د افغانستان او پاکستان خبرو ته هیلیشته. د سیاسي چارو یو افغان کارپو هم فکر کوي چې د نړیوالو فشار به نتیجه ورکړي.
خو جان د پاکستان باید به تقایسی و چې بده چې به سره د ملکی حکومت ته خارجي سیاست ورس پارو.
په بلخ او کندهار کې د نوي کال په درشل کې سخت امنیتي تدابیر غوړه شوی. کوچان وایي حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
د منګا مالچار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچان د منګا له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان کلتوري فستیوال جوړی شي.
فرهنګي کلتوري میله ده د دیرشم مارچ نه اول اپریل پورې. موږ غواړو د خپل ستوندو موږ خبرې وکړو.
د یو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماښام تر و بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه اوري. د افغانستان حکومت د پاکستان صدر اعظم ته په بلنی سره له پاکستان سره د دولت په دولت په سطحه خبرې کوي. ولسمشر اشرف غنی په دیاره پرون د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. د ولسمشر د ویان سرپرست وای پاکستان تر سختو فشارونو لاندې دی، نو هیله مند چې دا خبرې به مثبته نتیجه ورکړي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو دولتونو په کچه خبرې پیل شي. د افغانستان ولسمشر د شنبې په ورځ په ارکی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوا سره د خبرو پر مهال د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته د خبرو لپاره راشي. کابل ته د شاهد خاقان عباسی د سفر په اړه د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل چې بلنه ورکړل شوې، اوس د اسلام آباد پریکړې ته انتظار یو. د دوړو هیوادو د دولتونو په سطحه د خبرو د اجنډا په اړه شاغل مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
مهمترین موضوع بحث مبارزه با تروریسم هست.
د بحث مهمه موضوع له تروریسم سره مبارزه ده. همدارس په افغانستان او سیمه کې د سولې هڅې دي. اوس د سیمه ییز همکاري مسله هم د ټاپیل پروژې سره چې عملی کارونه په افغانستان کې پیل شوې دي مهمه ده. ټاپی پروژه یو زراعت 100 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان غاز به د افغانستان لاري پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. شاه حسین مرتضوی وای چې شرایط بدل شوی او د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ خبرو ته هیلشته. د افغانستان چارواکو په خوا د پاکستان پوځي چارواکي له طالبانو سره په همکاري تورنول. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او ورسره پلاوی پرون د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره تر کتو وروسته د خپل یو ورځنی سفر په پای کې وویل چې طالبانو ته د ولسمشر غنی د سوری د وړاندیز کلک ناتړ کوي او هیواد په دې برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دی. اشرف غنی د فبروري په 28مه طالبانو ته له شرایطو پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت غواړي چې له پاکستان سره د دولت په دولت په سطحه خبري وکړي. دا وړاندیز په خو هم ولسمشر اشرف غنی کړی و، خو اوس د پاکستان صدر اعظم تر رسمن بلنه ورکړه او تمنل چې په لنډ راتلونکي وخت کې شاهد خاقان عباسی له افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري. ښاغلی عباسی لکه څرنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل په واشنگټن کې دی او له امریکا له مرستیال ولسمشر سره یې کتلی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ورته ویلي دی چې پاکستان دې په خپل خبره کې د طالبانو او نورو سخت دریځو پر ضد جدي اقدام وکړي. احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی سره د افغانستان او پاکستان د په اړیکو کې د وروستیو انکشافاتو په اړه مرکه کړې ده او لومړی د پښتنه ترې کړې چې د افغانستان او پاکستان خبرې به څه ګټه وکړي. ښاغلی ساپی په ځواب کې وویل
دا د ملي وحدت د حکومت پالیسی کې اقلار کې شامل ده که هم مخالفین سره غږیږي او هم د پاکستان حکومت سره غږیږي چې دوی سره په تفاهم ورسیږي، پس له دې به بیا زمینه د مخامصله او مخالفین سره چې دوی په پناه کې دي او مرسته سره کوي دوی مساعده وي.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړې ده، یعنی د پاکستان ملکی دولت ته، لیکن هر وخت د افغانستان چارواکو د پاکستان په نظامیانو باندې پتور پورې کړی دی چې له طالبانو سره مرسته کوي. نو فکر کوي چې په پاکستان کې ملکی اداره دومره صلاحیت لري چې دغه رقم خارجي سیاست مخته یوسي؟
د روسي فشارونه چې په پاکستان هم د نړۍ دي، هم د ملګرو ملتونو دي، هم د دوست امریکا دي، هم د یورپین کمیونټي دي، د اتحادیې اروپا دي، دیتا متقاعد کړي، حتی فوجان د پاکستان باید متقاعد شوي و چې په دې چې بهتره ده چې ملکي حکومت ته خارجي سیاست ورسپارو، او خصوصا د افغانستان په مورد کې پریشي او سولې ته باید ورسیږي. کنه پاکستان ډېرې ګټې د لاسه ورکوي او هغه موجودیت ته یې هم ګواښ کوي.
تاسو په پاکستان باندې فشارونو ته اشاره وکړه، د پاکستان دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ پیل شوی دی، فکر کوي چې دغه هم په پاکستان باندې یو ډول فشار راوستي شي او کنه داسې مظاهری دي او دقیق فشار شاید را نولي؟
فکر کوم چې کدا دستوري نه وي د ځینو مقاماتو د خوا دننه په پاکستان کې چې هغه اصلي غوښتنه د رښتینی پښتنو د اکثریت چې هلته څه دي او هغوی لاسته نه دي راوړي، هغه خود جوشه جنبشونه وشي، نو دا هغه هم لوی فشار د لکه سیویل سوسایټي د متمدنو حرکاتو او اجتماعي حرکاتو د لارې نه، دا د نظامي فشار نه هم په دې حالت کې اندیکار رول لوبولی شي، ولې چې عامه اذهان دي دا په ضد حکومت او پوځ کې.
نو که چېرته په پاکستان باندې له بهر نه د امریکا فشارونه روان وي او دغه سي داخلي فشارونه هم په پاکستان باندې وي، څه ته اټکل کوي چې په څومره وخت کې کېدای شي چې د افغانستان د حکومت غوښتنو ته د پاکستان لوري جواب ووایي او عملا اقدام وکړي؟ څه
دې کوم چې آینده کال با دیتا سړی مطمئن شي چې مخ تر پای ته راځي، دوه د راتلون کی کال باچ موجود افغانستان په میاستو کې اوربان شي او مذاکرات کېده چې پنځه کاله نور هم دوام وکړي. هغه هیڅ پروا نه لري، مقصد چې د جنگ بس شي او دوی مذاکراتو ته غاړه کېږدي چې خبرې کوو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپی وو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
اتوجه او څوار لستخیقې شوې په بلخ ولایت کې د نوروز دل منځنی لپاره پراخه تیاری نیول شوې ده. د بلخ د امنی قومندانی چارواکي وایي چې د دیارلسوه ونیویم لمریز کال د نوروز جشن د لمانځنی لپاره د ګډو امنیتي ځواکونو په همکارۍ او هڅو امنیتي تدابیر نیول شوي او په راتلونکي نوروز کې به بلخ د 50,000 میلمنو کوربه وي. له بلخه د اصلي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره هر ډول تیاری نیول شوی دی او د امنیتي چارواکو په خبره چې 4,000 پوځیانو ته مسؤلیت سپارل شوی ترڅو د نوروز جشن د مراسمو امنیت وساتي. د دورانی په خبره چې د پولیسو ترڅنګ د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه هم د نوروز جشن د ښې لمانځنې لپاره امنیتي ګزمې او چک پاینټونه ترسره کوي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی په اړه وایي
دری جشن نوروز سیزن او راف مشترک هستن، همه اردوی میلی، پولیسی میلی، سرعتی، نظم آمه.
در پولیسو پا خبره چه بل خلایت تا غزیده لولویو لارو که دشپی او رازی لخوا امنیتی گزمی ترسرکیگی او علاوه پرده چه هیچا تا اجازه نشتا چه مزار خار تا وصله داخل کری دنن پا خار که هم سایر چک پاینتون فعال دی. د مزار شریف اوسیدونکو هم د نوروز جشن د لمانځنې په منظور لازمي تیاری نیولې دي. په همدې حال کې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست سره لدې چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره له فرهنګي تیاریو خبر ورکوي، خو وایي چې د بلخ په ټولنه کې نوروزی وړل او راوړل د کوګ د شویو ځوانانو ترمنځ یو ناوړه دود دی او باید له منځه ولاړ شي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو مشر عطا محمد ساهوی پاړه وای
اوس موږ ته معلومه ده چې په دې وختونو کې د کار زمينه اشتغال او پیسې هم ډېر سخت پیدا کیږي، نو دغه دودونه ایز نوړه دودونه دي چې دا باید له منځه لاړ شي. نو په دې خاطر اکثره کسان نشي کولای چې چون اقتصادي ستونزې لري چې خپل اولادونه نوزاد کړي او غوته ودونه وکړي.
د مزار شریف ځینې ځوانان هم د اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤلانو له خبرو سره هم نظر دي. دوی هم غواړي چې د کوکته شوی ځوانانو ترمنځ د نوروزی وړلو فرهنګ چې د هغوی کورنۍ ته یو اقتصادي صدمه شمیرل کیږي د وخت په تیرېدو سره لمنځه ولاړ شي. د نوي لمریز کال پیلېدو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي او د بلخ د ښاروالۍ د مسؤلانو په خبره چې د 1309 لمریز کال د نوروز جشن ته له 50,000 څخه ډېر میلمانه له نورو سیمو څخه بلخ ته راغلي دي. مجیب الرحمن حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
په کندهار کې هم د نوي لمریز کال د لمانځنې لپاره امنیتي تدابیر سخت کړای شوي او خلک میلو ته تیاری نیسي. په دې موضوع په تېره خبرونه کې په کندهار کې د ازادي راډیو له خبریال صادق رشتینی سره مې خبرې کړې دي.
په کندهار کې د نوي کال د جشن لپاره چمتووالی روان دي. په دې برخه کې د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسام امنیتی ځواکونو ته د ټینګو امنیتی تدابیر لښونه کړي ترڅو ملوال وکول سي چې په شجه ول سره نوې کال ولمانځي. والی د مرستيال والی په مشرۍ یو کمیټې ته دند سپارلې چې په کندهار کې میله ځایونه د ملوال لپاره ماده کړی او ټول ترتیبات ونیسي. د خاکریز ولسوالی، د شاغ زیارت، ارغنداب ولسوالی، د بابا ولی زیارت، ابراهيم خليفه بابا او د دهلی بند د کندهار هغه میله ځایونه چې معمولا د نوي کال په ورځو کې د خلکو لګانګونی ډاکوي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو لکه غیژنیونی، پهلوانی، خوسی، ډبري غورځول او درنه خاطر څنګه د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. دغه راز د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې چې د شار څخه 15 کیلومتر لیرې موقعیت لري، خلک او چارواکي د زیارت د جندې پورته کولو په مراسمو کې ګډون هم کوي. د دې ترڅنګ د البته د نړۍ ترڅنګ شزي هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلي کوي. د نوروز جشن د تاریخ اردو کې په کندهار کې په خراب جوش او خروش سره لمانځل شوی دی. لکه مخکې چې مو ویل، خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې هم راغلي دي چې احمدشاه بابا د نوروز د لمانځل لپاره په کندهار کې د اڅکزو او نوروزو د قومي مشرانو لپاره، البته چې دوی نوروز لمانځي، په ارغنداب کې د بابا ولی صاحب له زیارت څخه نیولې د سردی او مرنجان تر کلي پورې هلته سیمه جلا کړې او ورته ویل شوي وو چې د نوي کال جشن دی په دغه سیمه کې ولمانځل شي.
په کندهار کې د نوي کال د لمانځنې لپاره د تیاریو په باب د ازادي راډیو د خبریال صادق رشتینی څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د کوچانو یو شمېر استازي وایي چې دوی ته د حکومت له لورې پاملرنه نه کیږي. دوی هم درس وایي چې د ژوند په بیلو بیلو برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. کوچان چې د شنبه په ورځ په کابل کې په یو لوی غونډه کې راټول شوی او خبرداري ورکاوه چې که ژغې ونه اورېدل شي په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
کوچیان وایي د ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو د څښاک د پاکو اوبو نشتوالی د څړځایونو غصب هغه عمده ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. دوی چې د شنبې په ورځ له څلور دېرشو ولایتونو د خپلو ستونزو د شریکولو او د دغو ستونزو د هواري په هدف په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې سره راټول سوي وو، حکومت کوچیانو ته په نه پاملرنه تورن کړی. وی ویل چې په وزارتونو او آن د ولایتونو په څوکیو کې دوی ته ونډه نه ده ورکړل سوې. د کوچیانو د شمال او شمال ختیځ زون دو تنو استازو ملک میر حمزه او عبدالحق خلقیار په دې اړه وویل:
د منګه مالشار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچان د منګه له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي. من کوچانو ته باید زمنګه دولت د کار زمينه برابر کړي، زمنګه ریاست دې په وزارت باندې بدل شي.
کوچاغه خلک نه دي چې یو اضافي بار وي، یو اضافي بس وي، یو اضافي چای غي چې وراره بسار ته چلاړ هر څه چې وشو په باندې وشو. نه کوچاغه خلک نه دي، کوچاغه خلک دي چې د دې اصلي د دې وطن اصلي بچان اصلي وارثین دي او دغه د ژوند لپاره باید توجه وشي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمون رئیس دلاور فیضان وای که څه هم د کوچیانو د خدمت لپاره هلې ځلې کوي خو غږ یې د کابینې د غړیو په ګډون د حکومتي چارواکو لخوا نه اورېدل کیږي.
اعتراف کوم، تقریبا دو نیم کال د ما کیږي چې زه دلته رئیس یم. زه دا اعتراف کوم ما د کوچانو خدماتو لپاره صفر کار نه ده کړی. د ما تلیفون ته د ما د ملاقات غوښتلو لپاره په څلورو میاشتو کې حتی وزیرانو وخت نه ده راکړی.
دوی په دغه ناسته کې د حکومت د سولې له طرحې د برېښنایي تذکرو د ویش او دغه شان له راتلونکو انتخاباتو خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی چې په ټولو ملي پروسو کې برخه اخیستې ده او باید له پامه ونه غورځول سي. خو د افغانستان جمهوري رئیس بیا وای چې د کوچیانو د ژوند خوالی ته تل پام کړی او په دې برخه کې خپل هلې ځلې جاري ساتلې. د جمهور ریاست مرستیال بیان د وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوچیان هم د افغانستان د نورو وګړو په څیر باندې د مساوي حقوقو درلودونکي دي. د افغانستان حکومت د کوچیانو د هر اړخیزه پاملرنه او توجه لري، د سیاحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د دوی د څړځایونو په برخه کې، په هر برخه کې دوی ته متوجه دي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست وایي چې کابل ته راغلي د کوچیانو یو شمېر استازي به د خپلو ستونزو د هواري په هدف له ولسمشر محمد دا اشرف خانی سره هم وګوري.
د رواني میاشتې په دیرشمه نیټه د کلتور ادارې په هڅه په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان فیسټیوال په نوم کلتوري میله جوړیږي. د دې فیسټیوال په اړه د مشال رادیو شاهین بنیری د کلتور ادارې له مشر شادانه همایون خان سره خبرې کړې دي.
مونږ یو اداره جوړ کړې دا غیرون کلتور دی او کلتور دا میله کوي. دا د پښتو میله ده، فرهنګي کلتوري میله ده. د دیرشم مارچ نه اول اپریل پورې مونږ غواړو چې مونږ چې کوم خلک یو د پښتنو سیمه کې چې کوم پراته دي، هغه پښتو وي که هغه بله ژبه وي که هغه د ماینورټی کمیونټی نه وي، چې مونږ یو ځای شو او د خپل کلتور مونږ یو بل سره خبرې وکړو، د خپلو ستونزو مونږ خبرې وکړو، چې خلک یو بل ته رانږدې شي. د دې دواړو ملکو او په خپل ملک کې کوم خلک دي او په دې کې به ځوانان وي، په دې کې به تبرونه وي، په دې کې به ښځې وي، بچي به وي. د دې دا مقصد و چې موږ خپل چې کوم کلتور دی هغې لږ سلیبریشن وکړو.
نو دې کې دي تاسو کومې کومې غونډې ایښي دي؟ لکه دې کې به موسیقي، دې کې به بحثونه وي، دې کې به روایتي تړونه وي، څه به وي په دې کې؟
څلور پینل دي چې په کوم کې به خبرې اترې کیږي. یو پینل دی په پښتنو ښځو چې کومې تکړه ښځې دي چې چا خپل ژوند کې په خپل کار کې داسې څه کار کړي چې کوم روایتي طور باندې زموږ خبرې نه کوي. بیا یو پینل دی په ځوانانو باندې چې کوم نوې کول دی هغوی خپل مستقبل هغوی څنګه ګوري، هغوی کوم کوم کارونه کړي دي. یو پینل دی چې کوم زموږ په سیمه کې اندوان سکان کرسچن دا کمیونٹی اوسیږي چې هغه هم ځان ته پښتانه وي او تاسو ته پته ده چې زموږ خلک داسې په امن یو بل سره اوسېدلي دي او دې خلکو ته هېڅ مسلې نه وي. په سیزنونو کې دا شیزونه بدل شوي دي ځکه چې دلته کې جنګ روان دی یا روان و، نو په هغې پینل باندې به دا خبرې کېږي. بل دې په شاعرانو پینل دی په پوئټري باندې چې افغانستان پاکستان کې مشهور شاعران دي چې هغې په خپل کار خبرې وکړي، او یو پینل دی په سولې او په امن باندې چې د دې ملکونو ترمنځ چې کوم خلک دي موږ څه کولی شو چې موږ په خپل ورکوټې پیمانې باندې موږ په خپلو کې سوله او دغه راولو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې مو د کلتوري ادارې د مشر شادانی همین خان څرګندونې اورېدې او اوس هم نوریاس نوری نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
بریتانوی ډیلی میل ورسپانې د کابل پرونی ځان وژونکي حملې ته پام اړولی او لیکي دغه حمله داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې د کابل ښار د امنیت ټینګښت د نړیوالو ځواکونو لپاره لومړیتوب دی. ډیلی میل لیکي په دغه حمله کې چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی او یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولی، د کورنیو چارو وزارت په وینا هدف یې د جی څلور اس په نوم یوه نړیواله امنیتي کمپنۍ وه. د ورسپانې په وینا وسلوال طالبان دغه حمله داسې مهال کوي چې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د هغه وړاندیز له امله ډېر تر فشار لاندې دي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې هغوی ته انکړی و. طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته سوړ ځواب ورکړی. د ډیلی میل په وینا په کابل کې دغه حمله څو اونۍ مخکې تر دې چې په افغانستان کې د جګړو نوی فصل پیل شي شوې ده. ویل کېږي چې د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو د زیاتېدو په غبرګون کې به سخت دریځي وسلوال حملې لا شدیدې کړي. د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د تېرې چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویلي وو چې هڅې اوس پر کابل متمرکز دي چې امنیت ټینګ کړي او اوسېدونکي له حملو خوندي کړي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورسپانې د افغانستان کوچني ډونالډ ټرمپ ته پام اړولی چې نوم یې په دې هیواد کې بحثونه راپورته کړي دي. ورسپانې لیکي کله چې په امریکا کې د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخابات کېدل کوچنی ټرمپ لا د څو میاشتو او له خپل دغه نومه چې څه جنجال راپورته کړی بې خبره دی. د ورسپانې په لیکنه د ټرمپ پلار سید اسدالله رویا چې اوس په کابل کې اوسي او اصلي ټاټوبی یې د کندي دی وایي نږدې دوستان او ګاونډیان او هم د فیسبوک له لارې خلک ورته سپکې سپورې وایي او ګواښونه ورته کوي چې ولې دغه نوم په خپل زوی ایښی دی. رویا وایي پر خپل زوی دغه نوم د سیاسي انګیزې له مخې نه بلکې د ټرمپ د اقتصادي بریالیتوب په خاطر ایښی دی. دی وایي کله چې ټرمپ لا کاندید و د هغه په اړه یې ډېره مطالعه کړې وه چې په څه ډول دومره کامیاب او شتمن شوی او په دې هیله چې زوی هم دغه بریالیتوب ته ورسیږي نوم یې ډونالډ ټرمپ پرې کېښود. د ډیجیټل ورځپاڼې په لیکنه له دې سره دا خبره هم مطرح شوې چې ښایي رویا دا کار د دې لپاره کړی وي چې امریکا ورته پناه ورکړي، خو نوموړی دغه ادعا په کلکه ردوي. د یادونې وړ ده چې د کوچني افغان ډونالډ ټرمپ موضوع هم د لومړي ځل لپاره ازادي راډیو راپورته کړه. له دې مخکې د غراز په لوګر کې یوې قومي جرګې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ولسمشر ټرمپ ته د افغانستان د خلکو لخوا د میړانې مډال ورکړی و. د لوګر د سادات او د قوم مشر سید فرهاد اکبری ازادي راډیو ته ویلي و چې له خلکو پر راټول شو په یسو د سترو زرو دغه مډال ای ټرمپ ته په دې خاطر ورکړ چې د پاکستان په وړاندې چې د په وینا تل دوه مخې لوبه کړي د هغه کلک دریز ډیر د ستایلو دی. ښاغلی اکبری دا هم ویلي و چې د دوی دا کار په عامو خلکو پورې تړلی او کومه سیاسي انګیزه نه لري.
روسیه له دې چې مسکو د لندن د یو مخکنی ورته اقدام په خبرګون کې د روسیې له خاورې د دربشت برېټانیي ډیپلوماټانو د استلو امر وکړ. د برېټانیا صدر اعظم ویل چې هیواد به د روسیې په وړاندې نور اقدامات وکړي. د دې موضوع نور حال نوریاس نوری درکوي.
د برېټانیا صدر اعظم تریزا مے په لندن کې د خپل محافظه کار ګوند اپسرلنې غونډې ته وویل چې د روسیې له دې پریکړې وروسته چې درویشت برېټانوي ډیپلوماتان له خپل خاورې باسي د موسکو په وړاندې به نور اقدامات هم وکړي.
نن په مسکو کې زموږ سفیر ته د روسیې د حکومت لخوا د هغه ګام پاره چې هغوی اوچتوي اطلاع ورکول شوی. د روسیې مخکنی پارونکي چلند ته په پام سره موږ د داسې ځواب اټکل کړی و. موږ به له خپلو متحدانو او همکارانو سره یو ځای په راتلونکو ورځو کې پر نورو اقداماتو غور وکړو.
د بریتانیا صدر اعظم دغه راز وویل چې د روسیې دغه اقدام به دا حقیقت چې د بریتانیا په خاوره کې د دو کسانو د وژلو هڅه شوې وه بدل نه کړي او زیاته کړه د دغې پیښې په اړه له دې پرته چې د روسیې دولت مسؤول وبلل شي بله نتیجه نه شي اخیستل کېدی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د بریتانیا د هغې اقدام په ځواب کې چې له خپلې خاورې د درویشتو روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی ورته اقدام کوي او درویشت بریتانوي ډیپلوماتان له خپلې خاورې باسي. د بهرنیو چارو وزارت دغه پریکړه په ماسکو کې د بریتانیا سفیر لاوري بيستوته چې شنبه ورغخته یو اعلان کړی ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو برابر اته بجې او دیرش دقیقې دي. دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان صدر اعظم ته وویل اسلام آباد باید له امریکا سره همکاري وکړي او د طالبانو او نورو سختدریزو د ځپلو لپاره نور اقدامات وکړي. د بریتانیا دفاع وزیر ګوین ویلیامسن وایي ځواکونه به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او له تروریستانو سره په مبارزه کې به د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې وطنه د یرغمل نیونکو له منګولو ژغورلې دي. د نورستان د ولایتي شورا استازو په مرکز پارون کې د یو پوهنتون د جوړېدو غوښتنه وکړه او په ورته وخت کې له اجرائی رئیس سره د کتلو په محل د نورستان د بې ځایه شوو خلکو د ستونزې د هواري هیله وکړه. د لوګر چارواکي په برکی برک ولسوالي کې د پنځو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. په تهران کې د لوی څارنوالۍ ویبپاڼه خبر ورکوي چې پولیسو پخوانی مرستیال ولسمشر او لوی درستیز اسفندیار رحیم مشایي نیولی دی. د سوریه په شمال او جنوب کې پرون وروسته لدی په زرګونو ملکیان لخپلو سیمو ووتل چې د سوریه حکومتي او د ترکیه په ځونو عملیات وکړل. او په روسیه کې نن د جمهوری ریاست انتخابات دي. د رواني خبرونې په پاتې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او ورپسې هم حقیقت سره
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګې درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې بعد چارمغز په نوم له یو ګرځنده کتابتون څخه خبر شي. په خبرونه کې بعد دغه کتابتون د جوړونکو خبري واوري. له هغه کسانو سره هم غږیدل یو چې یاد کتابتون ته راغلي او په پای کې بعد د ګرځنده کتابتون د ګټو پاړه د لیکوال نصیر احمد احمدی مرکم واوري. د تاندې څنګې د خبرونه چې همایون هیوا جوړ کړي ز مسکا هوته کې وړاندې کوم.
چارمغز غواړي چې د جوانانو لپاره د انتقادي تفکر یو زمينه ایجاد وکړي.
هر څوک راتلای شي او هر چا لپاره مو کتابونه لرو.
ډېر کتابونه ولستلې. یو کتاب د ورزش دی وغوډه.
درنو اوریدونکو سلام. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل نن د یو ګرځند کتابتون په اړه خبرې کوو. ګرځند کتابتونونه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شته خو په افغانستان کې اوس د مسلې ته د ځوانانو پام راوختي او ځینې همدا ډول کتابتونونه جوړ کړي. لا دې ډلې یو هم د چارمغز په نوم یو بنسټ دی چې د 50 ځوانانو لخوا جوړ شوی او اوس په همدې نوم یو ګرځند کتابتون لري. دوی خپل کتابتون په ملي بس کې جوړ کړی او دغه ملي بس هر ورځ د کابل ښار بیلابیلو ساحو ته ځي او هلته ماشومان، ځوانان او د مختلفو عمرونو کسان ورته راځي او مطالعه کوي. زه همدا شیبه د کابل په کارته چار سیمه کې یم چېرته چې د چارمغز ګرځنده کتابتون ملي بس په یو کوڅه کې ولاړ دی. د نن ورځم او د دې کتابتون له جوړونکو او هلته له راغلو کسانو سره به وغږیږم. درنو اوریدونکو همداسې به د کتابتون دننه د چارمغز بنسټ له مشر غلی فرشته کریم سره يم. له دې به پوښتم چې د کومې انګیزې له مخې دغه ګرځنده کتابتون جوړ کړی؟
از فکر کوم چې د جامع نیاز سبب شو چې موږ نهاد ایجاد وکړو، د دې لپاره چې زموږ په جامعه کې د دغه نهاد یو ضرورت و. چارمغز غواړي چې د جوانان لپاره، نوجوانان لپاره او کوچنیان لپاره د انتقادي تفکر یو زمینه ایجاد وکړي. دغه هدف د نهاد ده او دغه یو برنامه چې موږ اوس شروع کړی و د ملي بست کتابخانه سیار دی. دغه کتابخانه په مختلف ځایونو کې په کابل کې زی او کوچنیان لپاره د کتاب ولوستلو زمینه ایجاد کوي.
اغلی کریم، دغه کار مو چې کله پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخ شوه او څنګه مو دغه ستونزې حل کړې؟
په هر کار کې مشکلات ډېر شته، مونږ هم ډېر مشکلات درلودل. بیا دغه مشکلات ډېر معنا نه ورکوي که تاسو ډېر معتقد یې چې څه یې غواړي چې تاسو وکړي. مونږ هم ډېر مشکلات درلودل، خو بیا مونږ په دې عقیده وو چې دغه مشکلات ډېر موقتي شیان دي، د لږ وخت لپاره دي او بیا حل کیږي. همدغه شی وشو، مونږ پیسې نه لرو، مونږ کوشش کوو چې خلکو څخه، خپل دوستانو څخه او خلک چې پیسې لري د هغوی څخه یو لږ پیسې اخلو او دغه برنامه مطمئن اوسو چې دغه برنامه کولی شي چې مخته ولاړ شي.
مننه کوم اغلی فرشتي کریم. اوس هم د چارمغز کتابتون له مسؤول ښاغلي احمد سیام برکتی سره غږیږو چې دی هره ورځ په دې کتابتون کې وي. برکتی صاحب، تاسې چې له دې ګرځنده کتابتون سره تل وئ، که دا راته ووایئ چې خلک راضي مطالعه کوي که نه؟
دوی راضي، او بالکل هره ورځ ماشومان راضي دلته مطالعه کوي، او د دوی والدین، پلارونه، مورونه دوی راضي، او هغوی ګوري خپل ماشومان، او هر څوک چې راضي خوښ ده زموږ نه. او تاسو ګوره چې زموږ د کتابتون کې او لاس جلده کتاب موجود دی، او بیلا بیل کتاب دی، هر سوک راتلای شی او هر چال پاره مو کتابونه لرو.
پا کابل که چه در شپاگ میلونو دیر نفوس لری، نو فکر نکوی چه دا بس کم دی، باید دیر شی، باید دیر ساهو تلار شی، دیر ما شمان، دیر تنکی زوانان او زوانان چه اغوی غواری مطالعه اکری، اغوی تری مستفید شی.
بلکل، زکا چه اس مو بودی جانه لرو تر سوک اکرای شو چه دا خپل کتابتون تعداد دیر کړو. آینده کې پلان لرو چې کابل کې خپل تعداد د بسونه یا د کتابتون ډیر کړو، او نور وکولای شو چې هر ولایت ته یو یا دوه دانې دغه کتابتونونه ولیږو تر څو چې هغوی وکولای شي زموږ د خدمات نه استفاده وکړي.
تاسو چې کومو ساحو ته ځئ، یعنی د خلکو د خبراوي لپاره څه لرئ که نه بس ولاړ وي یا خلک چې ښکته او پورته کیږي هغوی خپله خبرېږي؟
تر اوسه پورې خو داسې کوم شی نه لرو چې خلک خبر شي، لکه کوم الارم غوندې یو څه. خو نږدې آینده کې پلان لرو چې ډاکټر صاحب سمی عامد موږ سره به مرسته وکړي، او موږ لپاره به یو ځانګړی ترانه د چارمغز په نامه جوړ کړي، او موږ به د بس په سر کې لاسپیکرونه ولرو تر څو چې هر ځای ته چې ځو هغه به پلی شي او خلک به خبر شي چې د چارمغز کتابتون راغلی.
درنو اوریدونکو، دغه بس چې د خپلې څوکۍ ترې لري شوې دي، فرش پکې هوار شوی، ځینې وړې وړې څوکۍ پکې ښودل شوې، که څوک پکې کینی کتاب پکې لولي یا مطالعه پکې کوي. همدا ډول میزونه هم شته دي چې ماشومان او ځوانان کولی شي په اسانۍ په دغه بس کې وګرځي، کینی او مطالعه وکړي. په دغه بس کې له هغو کسانو سره به وغږیږو چې د مطالعې لپاره راغلي. لکه څنګه چې زه ګورم ډېری ماشومان دي، دوی په مختلفو ځایونو کې ناست دي، کتابونه یا رااخلي یا ورسره دي لولي. له دوی سره به وغږیږو چې دوی دلته راځي، کوم کتابونه لولي، دغه سیار کتابتون څومره ګټور دی، د دوی خبرې به په همدې اړه واورو. تاسو به لومړی خپل نومونه راته ووایئ.
سمیر، مروه، سلیمان.
سمیره، ته راته ووایه چې دلته دې کوم کتابونه خوښ شول؟
زما ډېر پشت کوه قاف یو قصه کتاب دی.
د څه شي کیسه ده؟ دا کیسه که راته وکړې.
دا قصه وایي چې د هغې څه شیان وایي په ضرر دیدي بېرته د پخه کېږي.
یوازې همدا کتاب دې ولوسته که بل کتاب هم و؟
ډېر کتابونه ولوستلې. یو کتاب د ورزش ده وغه دی.
مروې، ته راته ووایه چې تا کوم کتاب ولوست؟
بوزک چینی، یم کتاب الف بیتی بلیم اندغنه.
ښه، سلیمانه، ته راته ووایه چې تا دلته کوم کتابونه ولوستل؟
یو کتاب دی اشتباه مرغبی، هغلته دی، هغه مې زیات خوښ شلی دی، یادنه دی، به خاطر داسلتوره دوست دارم
ولی دې دغه کتابونه خوښ شول؟
ډېر ښه شیان پکې. دغه ورور مې د دې ما ته یوسو کلمې یاد راکړ، نو مې خپله یاد
واخیسته. سمیره، لومړی ځل دې و چې دغسې سیار کتابتون دې ولیده؟ که مخکې دې هم داسې کتابتونونه لیدلي و ورغلی وې؟
نه، دا اولین دفعه مې ده چې دا کتابتون ګورم. دا ډېر ښه شو. دا خو تر اوسه یو دانه دی، هر ځای ته رسیدګي نشی کولی. مثلا بسته د افغانستان کې باید منتشر شي، د دې خاطر چې ټوله ځای ته اندوز دلته ولاړ دی. مثلا د مزنګ ته نشي تللی، پلسرخ ته نشي تللی، کارتیسې ته نشي تللی، نه کېږي. نو مګم یو دانه همدغسې بسونه چې ولاړ شي ټوله ځایو کې، هغې ښه دی.
که غواړی د ځوانانو لستونزو لاستراوړنو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شي، تاندې څنګه خبرونه واوري. دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار یې د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلی شي.
دا چې ګرځنده کتابتونونه د ځوانانو لپاره څومره ګټور تمامیږي او دغه کتابتونونه د مطالعې د فرهنګ په دودولو کې څومره مرسته کوي، همایون هیواد په همدې اړه له لیکوال نصیر احمد احمدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې دغسې کتابتونونه څومره ګټور ثابتېدلی شي.
افغانستان کې به پتیر به کابل کې دا لومړی ځل د ځای اورم. یو ځل مې په تللی و، خو په لنډ وخت کې دا په دې مانا باندې چې دا یو نوی ګام ده. دا په نور دنیا کې شته، حتی د بس په استګاو کې هم دغسې کتابونه وي، په ریل په سټېشنو کې همدغسې، لکه څنګه ستاسو وویل سیار کتابتونونه وي. نو دا یو ډېر نیک ګام ده. علت یې څه ده؟ خصوصا دغه ځوانانو د ماشومانو لپاره، یو خو دا ده چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره کتابونه ډېر کم لرو، حتی لویان مو کتابونو ته لاسرسی نه لري په هغه اندازه چې باید وي. نو ماشومان خو طبیعي خبره ده چې دغه لاسرسی کم ده. دغه که موټر یې که بس یې که هر څه یې، دا که چیرې په لارو کوڅو کې وګرځېږي، نو دا خو یو دا ده چې هغه ماشومان کتابونو ته لاسرسی پیدا کوي. بله خبره ده چې دا مفت ده، پیسې نه پیزي. فکر کوم چې کتاب وراخلی لولی او بیرته یې ورسپاري. درېیمه خبره دا ده چې د ماشوم لپاره یو سالم مصروفیت ده. څلورمه خبره دا ده چې دوی په زده کړه کې، په سواد کې، خپله که چیرې شعرونه د ماشومانو ترانې، د ماشومانو لپاره لنډې کیسې یا نور معلوماتي کتابونه، دوی د معلوماتو تر څنګ چې هغه وده کوي، پرمختګ کوي، معلومات ډېریږي. بله ښېګڼه یې دا ده چې تشویقي لیک لوست ده، نو دغه ډېرې ګټې لري.
احمدی صاحب وای په افغانستان کې خلک کتاب نلولي، دغه سه سیار کتابتونونه به په ځوانانو او ماشومانو کې هغه د مطالعې شوق را ژوندۍ کړي کنه؟
طبیعي خبره ده، د کتابونو لوستلو یو علت دا ده چې مثلا موږ یوازې په دوه درېو ولایتو کې، لکه خوست، ننګرهار او قندهار کې یو څه کتابخانې لرو. هلته هم بیا لکه زموږ د معلوماتو لویانو لپاره کتابونه ډېر دي، خو ماشومانو لپاره لږ دي، خصوصا پښتو ژبه باندې. بیا په دري ژبه باندې دغسې کتابونه ډېر کم دي. نو طبیعي خبره ده، دا ډېر مثبت رول لري. ماشومان تشویقوي چې هغوی بالاخره د کتاب له لوست سره عادت سي ورو ورو، او دا دوی لپاره د سالم مصروفیت تر څنګ یوه معلوماتي سرچینه هم ده.
په دغسې سیارو کتابتونونو کې باید څه ډول کتابونه وي؟
زه فکر کوم چې د ماشومان له سویې سره سم هغه کتابونه، یو وخت د مکتب کتابونه دي، هغوی خو دوی بېلغې په مکتب کې لولي، علمي کتابونه دي. زه فکر کوم چې دغسې کتابونه که دوی ولري چې هغه معلوماتي، هغه ذوقي کتابونه وي، هغه په هغه کې تخیل ډېر وي، نو دا به خپله له ماشوم سره، له تنکین ځوان سره مرسته وکړي چې دوی به په شوق باندې همدغه به یو د کتاب د لوستلو لپاره، له کتاب سره د مینې د پیدا کېدو لپاره یو بهانه. په ډېرو کورنیو کې دغسې د ماشومانو لپاره کتابونه نه وي، نو کله چې یو څه نه وي او ماشومانو تنکې ځوانانو هغې نه یې لیدلي، نو علاقه یې مینه به له کومه پیدا سي. کله چې دغسې کتابونه دوی یو ځل ولولي یا دوه ځله ولولي، همدغه سیار بسونه چې دي یا موټرونه چې دي، نو دوی خپله د دې باعث ګرځي چې له کتاب سره دوی علاقه پیدا کړي. بیا وروسته بیا دوی کتاب سي ګرځي، حتی کېدای سي پیسې هم ورباندې ورکړي، یا کېدای سي مور یا پلار مجبوره کړي چې دوی ته کتاب واخلي. نو فکر کوم چې دا یو نیک ګام ده.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. په کابل ښار کې د وروستیو امنیتی پیښو وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دې ښار لپاره یې نوې امنیتی پلان طرح کړی او ډېر ژر به پلی شي. دا چې په دې پلان کې څه دي، ولې تر اوسه نه دی پلی شوی، او په کابل ښار کې امنیتی تهدیدات تر کومې کچې شته، دا یو شمیر نورې پوښتنې مو د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې د کابل د امنیت قومندان جنرال داود امین سره مطرح کړي دي. هیله ده د خپرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. ډېر زیاتمنه قومندان صاحب چې وخت مو راکړه، پایلې له دې نه کو چې په وروستیو کې چې په کابل کې کومې امنیتی پیښې رامنځته شوې، واقعا زړه بوږنوونکې وي. اوس مهال تاسو د کابل د امنیه قومندان په توګه راته ویلی شئ چې کوم امنیتی تهدیدات موجود دي د کابل د ولایت لپاره، او د دې ترڅنګ په کومه سطحه دي دا تهدیدات، په لوړه سطحه دي که په ټیټه سطحه؟
سلام علیکم. اول تاسو ته، د تاسو له طریقه، د تاسو محترم همکارانو ته، او د تاسو د رادیو طریقه، د ټول افغانستان اوسیدونکو، بالخصوص د کابل ښاریانو ته، محترم وروره، باید زه ویم چې بالکل تهدیدات په ښار کې موجود دي. دښمن کوشش کوي چې په هغه ساحو کې چې ازدحام د خلکو وي، اولته ازدحام د خلکو موجود وي، او یو ترس و حراس و وحشت راولي، دوی د پلان نه لري. اما موږ هم دې په خاطر چې د دې پلانو مخه ونیسو، د دوی د شوم پلانو مخه، یو امنیتي پلان په کابل کې ترتیب کړی دی چې د دې امنیتي پروګرام په ارتباط موږ په کابل کې په نوم د گرین زون، چې شین زون ورته هغه تنظیم کړی دی چې تقریبا 99% کار دغه مخکې لار دی، سکینرونه نصب دي، چیک پوینټونه تنظیم دي. اما بعضې ځایو کې چې څه مشکلات شته، یا د ترافیکو د جام چې جام کیږي، د دې په ارتباط مو هم بیا پلان لوي چې تغییر و تبدیل راولو. اما په عموما یو امنیتي پلان د دې لپاره جوړ شوی دی چې د دغه تهدیداتو مخه موږ ونیسو.
که په همدغه امنیتي پلان باندې لږ وغږیږو، تاسو د گرین زون یادونه وکړه، په دې امنیتي پلان کې نور څه موجود دی؟ او د دې ترڅنګ کله چې په کابل ښار کې وروستۍ پیښې وشوې، دغه نه وروسته کورنیو چارو وزارت د دې ښار لپاره امنیتي پلان جوړ کړ، ولسمشر هم تایید کړ، ویل کېدل داسې چې دا به په لسو ورځو کې تطبیق شي، خو تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی. دلیل څه دی؟
زه فکر کوم هغه لسو ورځو پروګرام همدغه گرین زون و او بلو زون و چې باید ترتیب شي، چون گرین زون تاسو ګورئ چې تکمیل دی، کوم مشکل نشته، پکې سکینرونه نصب دي، ساحه ټوله د پوشش لاندې ده، پوستې جوړې شوې دي، او دوی دپاره مشخص کنډک و قطعه په نوم د سفریه شوې ده، هغه جوړه شوې ده، دا تنظیم دی. یعنی هغه لس ورځې کې شیلي و کېدای شي لس پنځه لس کې دا تنظیم شوي وي. اما یو پلان چې تغییر وخوړو، موږ یو په نوم د بلو زون بل لرلو کمربند، چې موافقه په دې وشوه چې د بلو زون فعلاً پرېږدو، او په یلو زون چې زیر زون ده، زیر ایریا ده، هغه تنظیم کړو. هغې نه اوس مشخص پلان ډېر جدي په هغې روان ده چې دغه زیر زون په اطراف د کابل کې، یا شروع د ولسوالۍ نه چې کابل ته راځي، دلته فرعي لارې، موټره لارې، بزره لارې، او ټولې لارې چې کابل ته منتهي دي، دا وتړلی شي. او دا به څوک تړي؟ دا مسئولیت یو سل فرقې ته د اردو ورکړ شو، چې خوشبختانه فرقه هم ورته آماده ده. ځینې مشکلات د دوی تشکیلاتي و چې یو کنډک تشکیل کیږي، او د دې مخې ته چې دوی تشکیل کیږي، دلته ځینې کنډکونه دوی په اطراف د کابل کې لري، اوس هم هغه کنډکونه دوی تبعیه کوي چې چې امنیت په دوی باندې ونیسي، کوم ځای خالیګا پاتې کیږي کې دوی تشکیلات نورو ته جوړوي چې هغه پوره کړي. او بل سیستم دی، دوی تحکیماتو سیستم دی، او د تاسیساتو دی، د تاسیساتو په ارتباط جدا دوستان بینالمللي ټولنه حاضره دی، آماده دی چې هغه ټول کارونه ورته وکړي. نو کار جدي روان شوی دی چې یو زیره ده د کار شروع، چې موږ فعلا د پاره څلور له پنځه دروازې تر پنځه ورځې کې موږ هغه ته سپارلې دي اردو ته، او څه چې پاتې دي هغه هم، او څه چې په دې دروازو کې فرعي لارې دي هغه هم دوی مسؤلیت دوی لري. صرف پولیس په ډېر کم په دروازو کې موجود پاتې کیږي چې هغه خپل مسلکي کارو دپاره پات کیږي په تاسو په تلاشه او په نور سیستمو کې دوی کار نه لري.
خو په قانوني لحاظ باید د دروازو مسولیت له پولیسو سره وي. فکر نه کوي چې دا یو ډول غیر قانوني دا د دې ترڅنګ سمره به نتیجه ورکړي دا کار ساس په نظر.
تاسو ته به تر معلومه ده هر وخت کې هر ملک چې لږ وضعیت خرابېږي بلخصوص نظامی وضعیت او تاسو ولیدل چې دښمن ډېرې سختې حمله وکړي ډېرې وحشتناکې حمله ډېر د موږ وطنوال شهیدان کړل په شهادت ورسول د دې په ارتباط کله واري رښتینې داسې کېدای شي چې اردو راوځي او اردو خارو ته راوځي اردو دروازو ته راوځي اردو سرحدو ته راوځي او په دې خاطر چې د دې قبالات او د جنایتو مخه ونیسي دوی راځي واقعیت دی و بلګې دغه چې د دروازې دي چې دروازو دی ونیولې دي دروازې کې د مواد انفجاریه مواد انفلاقیه او بالخصوص هغه سلاوی چې ثقيله سلاوی چې خارته نه نوځي یا بیرونیږي او هغه نظامی واسه چې خارته دي داخلي کې د ټول کټول لاندې ونیسي په دې خاطر د ما هم نظر هم دغه چې نظر می مثبت چې فعلا د پاره دغه دروازې د اردو شروي او پولیس به مو بل ځای کې توظیف کو او په زمين کې آینده د پاره کې چیرته به هم زمينه پولیس ته بروي مو به هغه پولیس ولرو چې هغه قاطعیت او صداقت او راستی ولری په دروازو کې توظیف کو
یعنی استاد نظر دا دی چې تر اوسه چې کوم پولیس توظیف او غوي صداقت نه درلود
دا خو زنه شمیلې خو همدا صفات وو چې مشکلات په دروازو کې نه تونه پولیسو کې الټریر ارګانو نه دي په ټول ارګانو کې مشکلات موجود وو او خلک هم شکایت کوله چون ملک خو خلک سره مستقیم ارتباط لرم خلک وای ترافیک می مشکل لري الته پولیس لري همدا ارګانیزون چې موجود وو مشکل لرلو ترانسپورت ټول اداره چې په دروازې کې دي الته مشکل لري خو خو زیر اعداد چې دیولس نه اداره شي مو مقصد دا و چې دیولس اداره شي کچې ته پولیس دروازې وخلی اردو دی پولیس لاندې به کار قانونن موږ دی اردو دی موږ دی پولیس لاندې کار نه کوي بهتر اعداد چې مشر به پولیس وي اردو وي دلته او نور دغه ارګان به دی اردو دی قماندې لاندې کار وکړي ځکه اداره دیولس نشي اصلا مطلب دی دی چې اداره دیولس نه وشي
تاسو مخکې وویل قماندان صاحب چې خار ته رانوتون کې ثقيله وسلې د دې ترڅنګ چاودیدون کې مواد په دې خاطر اردو ته دار سور وس پارل شول چې دوی مخنیوي وکي فکر کوي چې پولیسو د دې ورتيان لر لک څنګه
خا اړتیا به لرلای نه لای مګر شرایط د دې ته داسې برابر شول د اخري عملی چې دښمن په کابل کې وکړلې دې باندې د موږ مشرانو د فکر وکړه چې د صلاحیت دروازو چې په خوا څه مشکلات دي امانګې منو کې یو مشر وټا کې په دروازو کې چې مشر اوس فعلن اردو ده او دا د دې پاره کړه چې موږ کولی شو چې طاقت تامین امنیت وکړو او جلوګری دي مواد انفجاریه به مسایل دغونه وشي
که د معلوماتو په خاطر باندې اوریدونکو ته وایي قومندان صاحب چې کابل خار ته د کومې د سلور دروازې چې معلومی دي د ترڅنګ نوري فرعي کومې لارې چې موټر په تګرات راتګ لري د انسانان په پلي تګرات لري ټوله تقریبا څومره لارې دي
دا خو 12 خوتش دروازې دي موږ نه وشت فرعي لارې دي په دغه کې د ټول مسولیت فرقې یو رسم یو صلی الله علیه وسلم فرقې دا مسولیت خسته ده چې د ټول تامین د امنیت کوي د څلور دروازې چې دوی نیولې دي چې نن کې د 15 دروازو دوی تسلیم شي وي په دغه کې فرعي لارې او ملي لارې او ډېر غټ تشکیل سره راځي مثلا په دروازې کې دوی دوه بلوکه ځای پځي کوي پولیس هلته ډېر کم وي خو تشکیل د پولیس کم او پولیس نشو کولای چې فرعي لارې ونیسي پولیس څو دروازې نیولې وي علت دغه هم دا و چې پولیس کم دي تشکیلی کم ده د کوم سیستم چته وسره نشته ځکه اردو ته هم دغه کار ورکړي چې اردو د فرعي لارې مسره وي
کومي فرعي لارې چې کابل ترازی ته بند بلابیرو ولایتونو د اساسي معلومات سدي قومندان صاحب چې د کوم ولایتونو ډیر تهدید کابل ته موجود دي
خو ټول پیږي مونږ ته د کابل ته کابل نه چلرو د سربي ورسوالین له لرو د مسایي ورسوالین له لرو د شمال بعضي ورسوالین تهدیدات لرو چې البته د دغه ورسواله تهدید لري کابل ته خو موږ د دې ورسواله د کابل نه وصل چې د ورسواله ته کیږي ځنې تدابیر نیولې دي د پادر چې خلکونه شکرای چې دوی عمل وخی چې په ضد افغانانو په ضد کابل خلکو
خو په روسي کې د سیرا پورونه خبره شول چې د دې کمربندونو نه دی خو د کابل خار خو ته یو شمیر ورسواله کې دایش د شپې لخوانه د دایش بیرغونه پورته کړل شوی او دوی په ګټه باندې شوارونه په دیورونو باندې لیکل شوی چې خاکي جبار موسوی ورسواله د ترڅنګ کوی ساپی او
پغمان ولسوالی نمونه واخیستل شو. تاسو په دې اړه کوم معلومات لري تاییدوي که څنګه؟
زه ما هم د مطبوعات نه اوریدلو، البته اوس چې راغلم د ما تقریبا درې هفتې کیږي. په دا درو هفتو کې داسې کوم شواهد، اسناد، اطلاع، راپور نشته چې کابل په دغه ولسوالۍ کې داعش حضور ولري.
د کابل په ښار کې د غیر مسؤولو وسله والو موجودیت او په دې ښار کې غټو وسلو د راکټ او د پیکا په ګډون باندې د یو شمېر خلکو لخوا نه ګرځول کېدل بل هغه ستونزه ده چې د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دې غیر مسؤولو وسله والو مخنیوی او د دې تر څنګ د تورو شیشو موټرې چې په ښار کې لر بر کېږي، د دوی د سپینولو لپاره کوم پلان موجود دی که څنګه؟
بلې، اول خو موږ مافیا د چوي زورواکي په دې لرو چې که اصلحه لري، اصلي امر لري، دولت ورته جواز ورکړی دی. هغه اصلحې چې دوی امر نه لري، موږ د پخوا په څیر بیا هم هغه د امنیتي پلان د ګارنیزون سره سم په همکارۍ سره او په همانګۍ سره د امنیت سره موږ د پرون عملیات بیا په ښار کې شروع کړي دي او دا عملیات به دوام لري. جدي د تورې شیشو او د هغه وسلو چې جواز نه لري، بالخصوص ثقیله وسله، نو دغه وسلې که چېرته چا سره وي او جواز نه لري، مو هغه قلو درنه. په دې ارتباط فعلا دپاره دغه دوه ورځې کېږي چې د دوه مو عملیات لرو په ښار کې. بلکل تور شیشو وسایت بوتل دل شی وی چې شیشه پاک شوی دی او هغه اشخاص افراد شناسی شوی دی چې څوک دی.
په داسې حال کې چې تاسو په کابل په ښار کې د زورواکو او د مافیا شتون نه منئ او نه تاییدوي، خو د دې ښار په یو شمېر سیمو کې یا په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه که هر ورځ نوي په هفته کې یو ځل یا په دوه هفتو کې یو ځل یو هدفي وژنه رامنځته کیږي، نو دا یا په همدې ښار کې د شخصي وسله والو شتون دا فکر نه کوي چې دا خپل د مافیا موجودیت دی یا دا خپل د زورواکو موجودیت دی په دې ښار کې؟
غلط استفاده، بې قانون استفاده که هغه سلاح جواز مولري هغه جرم دی، نو دا جرم صورت نیسي. مونګورو په ښار کې چې قتلونه کېږي، ترونه کېږي او همدا د بندغې وسلو په زیره کېږي چې جواز لري. بې جواز اصلیت څوک په ښار کې نشي ګرځولی، ډارېږي، هغه غلم نشي ګرځولی. نو په دې ارتباط مونږ داسې تاسې خبرې هستئ چې په وزارت داخلي کې مونږ د سلاح ویش کار نوی شروع کړی دی. دا ډېر سخت کړی دی، اوس هغه پخوا غوندې اسان چاته نه ورکول کېږي. مثلا پخوانی والی ته یا پخوانی قومندان ما غوندې سړي ته یا والی صاحب ته دوی یو سلاح ورکوي، یوه نه پورته نه ورکوي. نو همدا خپله سوال دی چې مونږ نه غواړو چې نوره وسله چا سره اضافه شي. پخوا غوندې نه دی چې هر څوک لس میله، شل میله، پنځلس میله ولري او غیر د سلاح د کلشنکوف نه د بل شي امره موږ کار چاته نه ورکولی کېږي. دا خپله د په اثبات رسېږي چې دا مسله ورو په ورو مونږ کوی شو چې کمی کوو، بالخل بالاخره ورکې کوو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ستاسې ډېر کم وخت کېږي د کابل د امنیت د قومندان په توګه مو دنده اشغال کړې ده. په داسې حال کې چې په تیرو لسو یا په تیرو څوارلسو کلونو کې دلته ډېر امنیتي چارواکي تیر شول، همدغه ډول ژمنې موجودې وي د غیر مسؤولو وسله والو پر ضد باندې، د دې تر څنګ د تورو ښیښو لرونکو موټرو په ضد باندې، خو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. دا ځل چې تاسو دغه ژمنه کوئ، څومره ډاډمن یاستئ چې دا ژمنه به عملي کړی شي؟
زه البته وایم چې د خلکو په همکارۍ او د خلکو په زه ډاډه یم چې مسره خلک همکاره دي. زه فقط د کابل خلکو سره مکار کړی دی، دنده مې ترسره کړی دی، عمر داوزي وم، د قمندانۍ وم او اوس قمندان د امنی یم. فقط زه نور کوم کمال مانه لرو، زه قمندانۍ کابل ته راوستیم، زه د خپل مشران نه ډېره مننه کوم او دا هوډ ما ورکړی دی چې انشاءالله زه په کابل کې جدي کار کوم. جدي دا مانا چې د فساد مقابل کې به زه ډېر سخت مبارزه کوم، د غیر قانوني حرکتونو مکې به زه درېږم او د پولیسو په صفو کې به زه اصلاحات راولم. او دغه کار ما روان کړی دی په دشرو شپو کې. زه اوس څه نه وایم که تاسو مو اطلاعات راپور نه وګورئ. مونږ په هر څلورو ساعتو کې دېرش یا څلوېښتو پرې حادثې لرلې، اما اوس د ما د څلورو ساعتو حادثې څلور یا پنځو یا درو ته رسېدلې دي. حتی داسې ورځ شوې ده چې په اته څلوېښتو کې ما دوه حادثې لرلې. تاسو اطلاعات هغه مونږ اجرات لیدای شئ دا راپورونه. نو په دې ارتباط زیلی شم چې دا خپله د خلکو همکاري ما سره ډېره ده. انشاءالله ما کابل کې ډېر خلک پېژني او زه ښه رابط اجتماعي رابط د خلکو سره لرم او خلکو ته مې هم سهولت څومره زیات کړی دی په دا لنډ وخت کې. ما تجارانو ته لمبر ورکړه دي خاص لمبر او ذات میکسته کنه چې تجار او دي صرفانو ټلیفون مس نشي ما زرګرانو در عدل امر ورکړه چې دي زرګر ټلیفون چې هغه زرګر خپل ټول استي دارایی په دکان کې پرمایشه خده نو دا ډیر ضرورت دي چې د امنیت وساتم فضل خدای زه تقریبا نه لس ورقه وسرم یا ورقه مورزونه په شلش پوکې دا 15 لس شل ورقه ته د ما د اطلاعات را پورنه چې خلک راګي کومکم کوي کی در رسیدلې د خبره نه خدای هم دي چې خلک مسرم کار دي ان شاء الله د دې مبارزه مقابل د دې مشکلات مقابل کې زه مبارزه کوم
ډیر زیات مننه کومندان څخه کور ده
مننه ډیر تشکر کوم
نفرت دے ورخشی میں نن کا زندگی جوڑوم نفرت دے ورخشی میں نن کا زندگی جوڑوم نن یلا سو تنے